دا مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي. په دې خبري سات کې به مو زه پامیر ساحل او بوروال کاکړ له بیلابیلو خبرونو رپورټونو او تبصرو خبر کړو. د خبرونې پیل له خبرونو کوو چې بوروال کاکړ دروړوي.
لومړی د مهمو خبرونو سرچکې. نیټو وایي د حقانی شبکې نیول سوی کمانډان حاجی ملی خان په افغانستان او پاکستان کې مرکزونه جوړ کړي وو. په افغانستان کې د نیټو په بخشي پاسواد کې د امن د کمیټې مشر ادریس خان د نامعلوم وسلوالو په برید کې ژوبل سوی خو ساتونکي وژل سوی دی. امریکا خبرداری ورکړی چې په یمن کې انورلاک الکی له وژل کېدو وروسته په نړۍ کې د دوی پر ضد د تاوتریخوالي خطر رامنځته سوی دی. اوس بشپخړه خبرونه. په افغانستان کې د نیټو د ځواکونو چارواکي وایي چې د حقانی شبکې نیول سوی کمانډان حاجی ملی خان په افغانستان او پاکستان کې مرکزونه جوړ کړي وو. خبر زیاتوي چې هغه د بریدونو لپاره له پولیس څخه د ځواکونو د اړولو کار کوي او هغوی ته د فند او سامان رسولو زمینه برابروله. د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی ماما حاجی ملی خان د تیر سه شنبه په ورځ د نیټو ځواکونو د پکتیا ولایت د جانخیلو په ولسوالۍ کې په داسې حال کې له خپل مرستیال او ساتونکو سره یو ځای نیول سوی وو چې د نیټو د چارواکو په وینا پر وسلو لرلو سربیره مزاحمت ونه کړ. د افغانستان د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د ابراهیم خیلو په سیمه کې د ملي اردو نه تنه سرتیری د سړک د غاړې د بمی چاودنې پر مهال وژل سوی دی. د پکتیا د والی ویان روح الله سمون وای د شنبې په مازیګر د ملي اردو د سرتیرو یو رنجر موټر هغه مهال د سړک د غاړې پر بم وروخاتی چې کله له زرمت ولسوالۍ څخه ګردیز ته پر لاره وو. نوموړی تاییدوي چې په دې پیښه کې د ملي اردو نه تنه سرتیری وژل سوی دی. خو په جنوب ختیځ زون کې د ملي پوځ د 203 تندر کلی اردو چارواکو لخوا تر دې دمه په دې اړه کوم معلومات نه دی ورکړل سوی. وسلوال طالبان د پیښې مسؤلیت پر غاړه اخلي او وایي چې په دې پیښه کې د ملي اردو ګڼ شمیر سرتیري وژل دي. د سوات د کابل د تحصیل په بره باندې کې د امن د کمیټې پر مشر ادریس خان نامعلوم وسلوالو برید کړی دی چې پکې نوموړی ژوبل سوی او د هغه سرکاري ساتونکي وژل سوی دی. یو سرکاري امنیتي چارواکي د دې پیښې د سترګو لیدلې حال مشال ریډیو ته داسې بیان کړ.
او دا بټالین تقریبا 20 فوټ فاصله کې کومه له شانه ډلې شو پر دومره زیاتو چې مونږه په دکان کې بناوا غوسه وېچې مونږ پر کولاو کو نو هغه ګنېټونه راوښته او وتښتېدو. په دې کې زموږ پولیس والا شهید شو او دوه رایګي چې دی زخمیان دي او درې خانم په خپل زخمی دي.
دا پېښه تیره شپه رامنځته شوې او په سیمه کې ګرځبندیز لګول شوی او د لټون عملیات پیل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړی دی چې په یمن کې د امریکا کې چې کم زجدلی و انوار الوکی له وژل کېدو وروسته په نړۍ کې د امریکا پر ضد د تاوتریخوالي خطر رامنځته سوی دی. دا بیان زیاتوي چې د هغه وژل کېده کسان او ډلې د امریکا او امریکایي ګټو پر ضد بریدونو ته پارولی سي. انوار الوکی د جمعې په ورځ په یمن کې د بیپیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوی و. امریکا هغه وخت هم داسې خبرداري ورکړی و چې کله د القاعده مشر اسامه بن لادن د مئی پر دویمه نیټه په پاکستان کې وژل سوی و. د امریکا د نیویارک په ښار کې تر اوسه زیات کسان د احتجاج پر مهال نیول سوی دي. د کسانو د اقتصادي وجوهات پر اساس احتجاج کوي. پولیس وایي دا کسان هغه وخت نیول سوی دي چې د موټرونو د تګ راتګ مخه نیولې وه او پر بروکلین نومي پلی د لاریون هڅه کوله. دا مظاهرچیان هغه خلک دي چې د امریکا د ونډو د بازار وال سټریټ د نیولو غورځنګ یې پیل کړی دی. د دې تحریک برخوال په امریکا کې د کورونو د اخیستلو او پلورلو په قانون کې د بدلون، د بیکاری د لوړې کچې او د مالی بحران پر مهال د حکومت لخوا د بینکونو د ژغورلو ضد دی. د دې مظاهرو شاوخوا دوی اونۍ کېږي او د دې ورته مظاهرې د بوسټن، شیکاګو او سان فرانسیسکو په ګډون په نور ښارونو کې هم سر راپورته کوي. د لیبیا د لنډمهاله حکومت د پوځ یو جنرال محمد ادیا وای چې د لری کړل سوي واکمن معمر قذافي د وسلو له ذخیرې څخه د الوتکو د راغورځولو وړ نږدې 15,000 توغندي ورک سوي دي. جنرال محمد ادیا وای چې معمر قذافی شاوخوا شل زره داسې توغندی اخیستی وو چې له یو ځای څخه بل ځای ته وړل کېدای سي. دی وایي له دې څخه زیاتره کارول سوي ځای سوي او یا له کاره وتلي دي، خو 15,000 یا ورک دي چې د هغه په خبره له لیبیا څخه بهر غلط لاسونو ته ورتلای سي. امریکا وایي چې د لیبیا له نوي مشرتابه سره د نږدې همکاري له مخې د معمر قذافی د وسلو خانو د ژغورلو لپاره کار کوي. د سوریا یا شام دولتي خبري اجانس لیکي چې حکومتي ځواکونو د راستان په نوم مرکزي ښار بیرته نیولې دي. دا ښار له تیرو څو اونۍ راهیسې له پوځ څخه د بیلسو او یاغیانو تر ولکه لاندې و. دا ښار د ولسمشر بشار الاسد د لرې کولو لپاره د ترسره سوي ستر احتجاج مرکز هم و. د خبرونو پای.
خبرونه مول له مشال رادیو اوریدل. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ، هم لیدلای شئ، او هم هلتا له غږیزو او انزوریزو رپورټونو تبصرو خوند اخیستای شئ. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویلی کابل دے پر اسلام آباد تورونه نه لګوي. د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری ویلی امریکا دے ورسره خبرې بیا پیل کړي. افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی وس بل پاکستان سره د سولې لپاره خبرې کوي. په دې اړه د خلکو خبرګون څه کېدای شي؟
موږ ته ټولو ته معلومه ده چې اصلي منشا یې پاکستان ده، د مرکزونه هم پاکستان کې دي، ملک بلوچستان او نور ایالتونو کې دي. نو باید چې دوی سره مذاکره وشي، دا یو ښه خبره ده.
په خیبر ایجنسی کې امنیتي کارکونکو له چاودیدونکو موادو ډک موټر نیولې دی.
دلته موږ راوستل شي موږ غشتو پکې 250 کې جی بارود دی، دانو ډیټونیټر وغیرہ راټول پکې پراته دي.
په بنو کې د قبایلی سیمو لپاره پر اصلاحاتو غونډه شوې ده. د غونډې برخوال وای په خلکو کې ډیره بیداری راغله ده.
مشکلات زیات دي، خو بیا هم د دې د علاج نه دښته ده ملمیږي چې ارتین کې وخت ده په خلکو کې انتهایی زیات اویرنس راغله ده.
دا او نور رپورټونه به در خبره کړو له مشال رادیو سره اوسه. او سم د خبری سات لومړی رپورت ته ورزو. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د هیواد له ملتان سره نږدې وی جلسې ته د وینا پر مهال ویلي کابل دی پر اسلام آباد تورونه نه پوره کوي او ټولې مسلې باید د خبرو لارې هوارې کړل شي. په دې اړه وخت مخکې مې په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبریال ریاض مساخل سره خبرې وکړې او هغه تفصیل راکړ.
د ملتان او خانیوال ترمنځ د موټروی د بنیادی تی خودو په وخت وزیر اعظم دا خبره ترې وکړه. د دې وینا وا چې د امن د پاراغي د ټولې نړۍ سره خبرو اترو ته تیار دي، او د دې علاوه ملکی سلامتی او د دې حفاظت د پارا هغه ټول کام او سیاسي ګوندونه او عسکري قوت هغه چمتو دي. د وزیر اعظم وینا وا چې کما د برهان الدین ربانی په حق لا د افغانستان د صدر حامد کرزی غلط فهمی ده، نو دا باید چې لری شي، ځکه چې وزیر اعظم وایي چې زه په خپله د هغه د لاسنیوي لپاره افغانستان ته تللی وم. اولته مې افغان مشروالۍ ته د خپلې مرستې او د کومک ویلو، او دغه شانتې مونږ هغې ته وویل چې که تاسو په دې لړ کې د استخباراتي مرسته پکاري یا د سیکورټۍ په چارو کې، نو هغې لپاره مونږ تیار یو. خو کومې خبرې چې افغان صدر یا افغان مشروالۍ ظرف راځي په پاکستان تورونه لګي، باید چې د دې نه ډډه وشي. او همدغه رنګ تورونه د مایک مولن لخوا هم راغلي په پاکستان لګېدلي وو، چې ورسره د پاکستان او امریکې تعلق کاتو ترمنځ یو لوی فاصله پیدا شوی وو. او دا غیر سو تاسو وکتل چې کوم د ټولو سیاسي ګوندونو غونډه روبلل شو، نو هغه د دې خبرې په سره اتفاق وکړو چې هیڅ کله به هم مونږ دا خبره برداشت نه کوو چې څوک د پاکستان کې کاروایو کې یا د دې تاسو په بد سترګو وګوري. دغه خان وزیر اعظم دا هم وی چې مونږ یو آزاد او خپلواک ملک یو، د بلچا په معاملو کې د نورو ملکونو په معاملو کې لاسوهنه نه کوو، خو مونږ دا اجازه هم چاله نه ورکوو چې زمونږ په ملک کې لاسوهنه وکړي.
تاسې مشال رادیو ته غوږ یاست او تاسې د ریاض مساخیل په رپورټ کې واوریدل چې وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ویلي دي چې کابل دی پر اسلام آباد تورونه نه پوره کوي.
د امریکا ورسپانې واشنگتن پوسټ د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری لیکلې مقاله خبره کړې ده.
مخنه غواړو د تکنیکی مسلې له کبله دا رپورت مخکې خپور شو. د پاکستان ولسمشر آصف علی زرداری ویلي امریکا دې له پاکستان سره د خبرو للارې خپل خبرې بیا پیل کړي، ځکه چې دا وخت د جدي خبرو د او باید دواړه هیوادونه د خبرو اترو بهیر بیا پیل کړي. زرداری دا خبرې په امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ کې خبرې شوې په یو مقاله کې لیکلې دي. آصف علي زرداری لیکلې دي چې امریکا لخوا پورې کړل شوی تورونه د دواړو هیوادونو ګټو ته تاوان رسوي. د دې مقالې مهمه برخه ګل ایاز ژباړلې دي.
د امریکا ورسپانې واشنگتن پوسټ د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری لیکلې مقاله خبره کړې ده. ولسمشر زرداری لیکي جمهوریت همیش د جګړې پر ځای د خبرو د لارې د خپلولو خبره کړې ده. همدغه شان پاکستان او امریکا دواړه چې د ترهګرۍ د ګواښونو سره مخامخ دي او امریکا د پاکستان پر ضد کومه جبه استعمالوي، دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې او د ترهګرۍ ضد جګړه اغیزمنه کېدی شي. ولسمشر زرداری زیاتوي چې دا وخت د سنجیده خبرو دی او باید دواړه هیوادونه د خبرو اترو بهیر بیا پیل کړي. ولسمشر آصف علي زرداری خپل لیکنه کې پاکستان ته پراته ګواښونو په اړه لیکي، جغرافیایي توګه د تونلارو سیاست او د جدید جمهوریت ترمنځ جګړه په هر ګوټ کې روانه ده او په دې جنگ کې باید روشنخیالي بریالي شي. د پاکستان مقصدونه ډیر ساده دي، د دې هیواد آبادی ډیره زیاته ده او ځوان کول سره د ژوند تیرولو لپاره لږ انتخاب وي. زرداری زیاتوي چې دوی ته لوی چیلنج په ټولنه کې زغم پیدا کول دي چې د سخت دریزو مخنیوي وکړي، د روزګار موقع، د خزو او د اقلیتونو حقوق خوندي ساتل دي. ولسمشر زرداری د ترهګرۍ ضد جګړه کې د پاکستان د ژمنې خبر هم کړی ده او لیکي چې د وسایلو باوجود د ترهګرۍ ضد جګړه کې ولاړ دي او جنگيږي. پاکستان چې کله د مرستو خبره کوي نو دوی د تجارت خبره کوي، ځکه چې په امداد سره نه بلکې په تجارت سره استحکام راځي. پاکستان د ترهګرۍ ضد جګړه کې همکاري ته ژمن دي او په دې مخه کې هیله مند دي چې د پاکستان مسلې به هواري کړي شي. زرداری زیاتوي چې کله دوی جنگ ته خپل وګه ورکړه نو د دې په جواب کې ګټې ته په کتو دوی نور هم مضبوطوي. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری په خپل لیکنه کې شکایت کوي چې پاکستان بیا له قدرتي آفت سره مخامخ دی او په ملیونونو خلک بې کوره شوي دي، خو په دې موقع د دوی خبره څوک نه اوري او د قدرت سره سره ملګری هم د دې پر ضد شوي دي. دې سره اولس لړزیدلې دي. زرداری په مقاله کې لیکي چې د 11 ستمبر ترهګر پیښو وروسته د نړۍ لوی طاقت په جمهوریت کې له خپل بنیادي اقدارونه سرغړونه وکړه او په پاکستان کې د فوزي امیر مرسته وکړه. په تیر لس کالو کې 10,000 اولسي کسان او 15,000 امنیتي سرتیرو د ورپکو پر ضد جګړه کې قرباني شو چې امریکا اوس پی غور ورکوي چې دې ورپکو سره د پاکستان مرسته ترلاسه ده. پاکستان کې د 300 نه زیات ځانمرګي بریدونه شوي دي او په دې جګړه کې نیخ په نیغه اقتصاد ته د 10,000 ډالرو زیان رسیدلی دی. دا جنگ په افغانستان او په پاکستان کې کیږي. تر اوسه پورې امریکا د پولي هغړه په اربونو ډالر مصرف کړل، خو له پاکستان سره مرستې هغه شان نه دي. آصف علي زرداری لیکي چې پاکستان د هغه نظریې پر ضد جنگيږي چې په ذهنونو کې بربریت ورګټ کړی دی. دې نظریې لرونکو د اقلیتو وزیر شاباز بټي، گورنر سلمان تاثیر او په سلګونو نور خلک وژل، او د دې هیواد لوی سیاسي مشر چې د برداشت خبرې به کوله هم دې نظریې لرونکو له منځه ویوړه. زرداری په مقاله کې لیکي چې د دوی ولس له دوی څخه پوښتنه کوي چې آیا د دوی وینه دومره ارزانه ده، آیا د دوی ماشومان به مستقبل ولري، آیا دوی یوازې دا جګړه کولی شي، او آیا تر څو به د دښمن پر ضد جنگيږو، ځکه چې د ناټو د دې په ختمولو کې ناکامه شوې ده. ولسمشر آصف علي زرداری لیکي چې په وروستیو کې د امریکا لخوا لګول شوي تورونه د دواړو هیوادونو ګټو ته تاوان رسولی شي او دا به ښه نتیجې رابرسي سره نکړي. پاکستان بچرې هم تر هغه پرې نګدي چې دا خاوره ل خپل ناوړه مقصدونو لپاره استعمال کړي، خو تر هغه په ګډه ستراتیژي نشي جوړوري تر څو ل یو بل سره سلا و نکړي. سمره زر تر زره چې ممکن وي باید د یو بل پر ضد د بیانونو لړۍ بند شي او په سیمه کې استحکام بحال کړي شي، ځکه چې د دې خاوري ولس ډېره قرباني ورکړې ده او ورکوي.
تاسو د ګلایاز رپورت اوریده. د آصف علي زرداری د پاکستان ولسمشر په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې مقاله خپره شوې ده او د مقاله د پاکستان او د امریکا د کړکیچ په اړه ده. هلته رویټرز خبری ایجنټس د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو په اړه په یو مقاله کې لیکلي، امریکا به په راتلونکو کې فشار نور هم زیات کړي چې پاکستان له حقانی شبکې او نور ورپکو ډلو سره لمرستې راوګرځوي. نجیب عامر د مقاله مهمې برخې ژباړلې دي او دروروي.
رویټرز خبری ایجنټس لیکي د سپینې ماڼۍ لخوا د پاکستان سره د اړیکو د بیا تازه کولو هڅې په ځینو بدو بندیزونو تړل شوي. حکومتي خړپړتیاوې د اړیکې نورې هم بحراني کوي. د امریکا د لوړ پوړو پوځي چارواکو لخوا پر پاکستان د لګول شوو تورونو په تناظر کې چې ګواکې د پاکستان استخباراتي ادارې په کابل کې د امریکا پر سفارت د ترسره شوو بریدونو تر شا لاس درلودلو، اوس امریکایي چارواکي په بیړنۍ توګه هڅه کوي چې نورې لارې ولټوي. اجانس لیک کی واشنگتن غواړي چې د حقانی شبکې خلاف پیچونه نور تاو کړي. دا غوړ پکې ډله ده چې د امریکایي چارواکو په وینا د پاکستان استخباراتي ادارې ملاتړ کوي او دوی په کابل کې د امریکا پر سفارت په شوي برید او په دا ډول نورو ترهګري ځپیخو کې لاس ترلودلو او د دوی بریدونه له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په آرام انخلا کې خنډونه واقع کوي. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای او پخوانی چارواکي بروس ریډل وای زما پان مونږ د پاکستان په اړه کومه نوې جامع کړنلاره په مخ کې نه لرو، په کار ده چې په دغه اړیکو له سره فکر وشي. رویټرز لیک کې د پاکستان د غصې په وړاندې سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مایک مولن له دریځه ځان لرې ساتلی دی. د سی آی ای شنونکي او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو پخوانی چارواکي لیزا کورتس وای زما خیال دادی چې د امریکا د حکومت لوړ پوړي چارواکي د مایک مولن د بیان سره متفق دي، خو هغوی د پاکستان د ورانیو په وړاندې د کوم بل ګام د پورته کولو فکر نه دی کړی، نو ځکه اوس هغوی د مولن د سخت بیان نه بیرته په شا کیږي. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای پخوانی چارواکي بروس ریډل وای هر امریکایي حکومتي چارواکي انګیري چې د پاکستان سره باید له سختۍ نه کار واخیستل شي، خو زما د واکمنۍ پر مهال نه، نو که په دغو ټولو سیزونو نظر واچول شي نو بیا د فشار اچولو خبره څه شوه. رویټرز اجانس لیک کې په همدې حال کې د بی پایلټ الوتکو د بریدونو په سر هم د امریکایي او پاکستانی چارواکو ترمنځ د نظر د اختلاف جنگ روان دی، نو آیا د اوباما انتظامیه به په راتلونکي وخت کې د بی پایلټ الوتکو بریدونه نور هم تیز کړي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې یو امریکایي چارواکي چې نوم یې په رپورت کې نه داخستل شوی وایي هوایي بریدونه هیڅ ډول ستونزه نه لري، پاکستان په پټه د دې منظوري ورکړې ده. د دې باوجود چې د دغو بریدونو د ترسره کولو لپاره د الوتکو د خېژولو مرکزونه وروسته لاغي افغانستان ته اړول شوي چې په تیره مئی میاشت کې امریکایي کمانډویانو په بټاباد کې د القاعده مشر اسامه بن لادن ووژلو. اجانس لیکي نورې نظامي لارې لکه په خاري سیمو د بی پایلټ الوتکو بریدونه کول چې د ولسي خلکو د زیانونو کچه لوړول شي او یا د پایلټ لرونکو امریکایي الوتکو لخوا بمباري دمګړې ته شونې نه ښکاري. رویټرز لیکي پاکستان ته دا خبره رسول شوې چې امریکایي پوځیان به د پاکستان خاورې ته نه داخليږي، خو د نظامي بریدونو ترڅنګ امریکا د فشار د چولو لپاره نورې لارې هم په مخ کې لري، لکه د مرستو کمول، په نړیوال بانک کې د پاکستان د ملاتړ نه لاس اخیستل او د هند په لور زیاته توجه ورکول. رویټرز لیکي دا په داسې حال کې ده چې د امریکا کانګرس لا تر اوسه د حقانی ډله د یوې بهرنۍ اورپکې ډلې په نوم نه ده پیژندلې، ځکه دوی انګیري چې د حقانی ډله به د سولې د مذاکراتو یوه برخه وګرځيږي. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای پخوانی چارواکي بروس ریډل وایي خو په دې اړه خبرې روانې دي چې پاکستان د ترهګرۍ ملاتړ کوونکي هیواد اعلان شي، خو امریکا به پاکستان پر دې خبره ویروي پر ځای د دې چې عملاً دا کار وکړي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی؟
یار نن په کار کې هم د مشال رادیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپکې دوسه خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خبرونه واورم.
هو ورشه.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو او افغان چارواکو له وینا سره سم د حقانی اورپکې شبکې یو مهم مشر حاجی ملی خان نیول شوی دی. چارواکي وایي نوموړی یې د پکتیا ولایت په جانیخیلو سیمو کې نیولی دی. په دې وروستیو کې د حقانی شبکې د اورپکو پر ضد په افغانستان کې د لټون عملیات پراخه شوي دي. د امریکا د ګډو ځواکونو پخوانی مشر اډمیرل مایک ملن پر حقانی شبکې تور پورې کړی و چې د تیرې میاشتې په 14مه یې په کابل کې پر امریکایي سفارت برید کړی و. د حاجی ملی خان د ولې پاړه نور تفصیل له خوستا د مشال رادیو خبريال نقيب الله متنوال راکوي.
په افغانستان کې د ناتو ځواکونو خبر پاڼه او د پکتیا ولایتي چرواکي وایي چې د جلال الدین حقانی د شبکې یو مشهور غړی حاجی ملی خان د ځنګړو عملیاتو په ترڅ کې نیولای دی. سرچینې ملي خان د یاد شبکې او ځواکمن کس بولي او په خبرې نه یوازې دا چې په پکتیا کې د وسلوالو جنګیالیو په سمبالښت کې ونډه اخیسته، بلکې د هیواد په ګوټ ګوټ کې د اوسني افغان دولت او بهرنی ځواکونو په وړاندې په ډول ډول بریدونو کې هم برخه لرله. د پکتیا والي وایان روح الله سمون وایي چې ملي خان د دې ولایت په جاني خیل ولسوالۍ کې د سې شنبې په ورځ ونیول شو او په وینا یې د ملي خان په وړاندې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د ده سره درې تنه نور ملګري هم نیول شوي دي. د سمون په خبره ملي خان د حقاني شبکې یو پیاوړی قومندان و چې په سویل ختیځ زون کې د ډیرو امنیتي پیښو په طرحه کولو او ترسره کولو کې برخه لرله. د پکتیا د والي وایان زیاتوي چې حاجی ملي خان نه یوازې د حقاني شبکې یو مهم قومندان و، بلکې د حقاني شبکې د اوسني مشر سراج الدین حقاني ماما هم دی چې په وینا یې د یادې وسله والې شبکې زیات باوري کس بلل کیږي. خو خپل وسلوال طالبان د حاجی ملي خان د نیول کېدو خبره نه مني او په دې اړه د ناټو او افغان چارواکو خبر په بشپړ ډول ردوي. د حقانی د وسلوالې ډلې د یو مشهور کس د نیول کېدو خبر په داسې حال کې ورکول کېږي چې په سیمه کې په دې وروستیو کې د یادې ډلې د جنګیالیو په وړاندې چانیز عملیات زیات شوي او د امریکایي چارواکو لخوا هم د دوی پر ضد د ګام اخیستلو ګواښونه کېږي. پکتیا د جلال الدین حقانی پلرنی ټاټوبی دی. نقیب الله متنوال، مشال راډیو، خوست.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستونځ لري.
دماکی یو کړی اسکول نه یو غن راو غرزول پوي شو.
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری؟
نه تلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کتار کتار.
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا؟ دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهروه.
یو شمیر افغان کارپوهان وای تر هغه چې امریکا پروفیسر پر پاکستان فشار نوی راوسته چې له افغان حکومت سره د سولې په برخه کې خبري وکړي، نو پاکستان به خبرو ته چمتو نشي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت هم پریکړه کړې چې وس به د سولې لپاره له طالبانو سره نه، بلکې له پاکستان سره خبري کوي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي هم د حکومت د دې پریکړې ملاتړ کوي او هیله څرګندوي چې پاکستان دغه خبره قبول کړي. آیا پاکستان به دې خبرې ته غاړه کیږدي؟ د دې پوښتنې د ځواب میندلو هڅه په کابل کې زموږ همکارې جمیلې ظریف کړې ده.
ځینې افغان کتونکي د سولې په برخه کې د پاکستان همکاري ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې دغه هیواد مخکې هم د افغانستان په وړاندې له دوه مخي سیاست څخه کار اخیستی او نه غواړي چې سوله راشي. دغه کارپوهان وایي د دې لپاره چې پاکستان له افغانستان سره د سولې خبرو ته چمتو شي، نو باید له نړیوالو څخه مرسته وغوښتل شي. د سیاسي چارو کارپوه فاروق بشیر وایي چې که امریکا په پاکستان باندې فشار راولي، نو د سولې خبرو اترو ته به چمتو شي.
کچيري پر پاکستان باندې د امریکا فشار موجود نوی او پاکستان د زړه لکمه د صلح پر اوسلو کې افغانستان او امریکا سره همکاري ونی کی، کچیر امریکا ووړي کولای شي چې په یو ورځ څنګه چې په افغانستان کې طالبان د منځ یوړل، کولای شي د پاکستان حکومت هم له منځ وباسي.
ولسمشر حامد کرزی چې د جمعې په ورځ د عالمانو له سراسري شورا سره په غونډه کې خبرې کولې، وویل چې له خلکو سره له خبرو کولو وروسته د نتیجې ته ورسید چې وروسته لدی باید د سولې په برخه کې له طالبانو سره نه، بلکه له پاکستان سره خبري وشي. بلخوا د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو هم د حکومت له دې پریکړې ملاتړ کوي او خوښي تر څرګندوي. خو د کابل ښار دغه اوسیدونکو له پاکستان غواړي چې باید د سولې خبرو اترو ته غاړه کېږدي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو راسي وویل:
نو مې یک مطلب منګل دی، نو دا د پاکستان استان موږ ته ټول ته معلومه ده چې اصلي منشاء پاکستان ده، د مرکزونو پاکستان کې دي او ملک بلوچستان او نور ایالتونو کې دي، نو باید چې دوی سره مذاکره وشي دا یو خبره ده.
نو مې طالب جان ده، پاکستان سره خبرې کاوه کول ډیر ضروری دی چې زکه چې موږ هم سایه او نن سبا موږ ګورو چې هغه مبارکي د طرحګری زین دغه 14 ډیر پغه کې دي دین هم سرمنشا خسته شي افغانستان ته دې سره ضروری دی چې هغه سره باید خبرې وشي.
افغان حکومت د طالبانو په ځای له پاکستان سره د خبرو اترو پریکړه په داسې حال کې وکړه چې شاوخوا لس ورځې مخکې د سولې د عالي شورا رئیس برهان الدین ربانی په خپل کور کې د یو ځان وژونکي لخوا ووژل شو. افغان حکومت وایي چې د ربانی د وژنې پلان د پاکستان په کوئټه کې جوړ شوی و. همداراز د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مرستیال اسماعیل قاسمیار هم له پاکستان سره د سولې د خبرو په برخه کې د افغان حکومت ملاتړ کوي، خو په عین حال کې له پاکستان غواړي چې د سولې په برخه کې رښتینی واوسي. یاروی که پاکستان د سولې خبرو ته چمتو نشي نو افغانستان او نړیوالې ټولنې به هم د هغې وات په وړاندې په ورته عمل لاس پورې کړي.
تر څو باید دغه طلبې توازن واوسي. زه فکر کوم چې تر هغو پورې زموږ ملت، زموږ دولت او نړیواله ټولنه له موږ سره دي، باید ژور فکر وکړي او د دوی په وړاندې په ورته عمل لاس پورې کړي
متناسب با امی عمل عیار.
سره لدی چې په افغانستان کې د سولې عالی شورا یو کال مخکې جوړه شوې وه، خو یو شمېر افغانان بیا د دغه شورا کارونه بې ګټې بولي او وایي چې تر اوسه د دې شورا کار هیڅ ګټه نه ده کړې. د یو شمېر کارپوهانو په اند تر هغو چې پاکستان له افغانستان سره د سولې په برخه کې رښتینی ونه اوسي نو په هیواد کې شته ستونزې به خلاصې نه شي. د دغو کارپوهانو په اند په افغانستان کې د اوسنیو ټولو ستونزو اصلي لامل پاکستان دی.
تاسو د جمیلې ظریف په رپورټ کې واورېده چې په افغانستان کې د کارپوهانو له وینا سره سم د ټولو ستونزو اصلي لامل پاکستان دی. دې ته ورته خبره مخکې ورځو کې افغان چارواکو کړې وه او هغوی ویلي وو چې د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین ربانی په وژنه کې هم د پاکستان لخوا چې کوم اورپا کې دي په پاکستان کې په کوټه کې دغه دسیسه جوړه کړې وه او برهان الدین ربانی یې وواژه. ولسمشر کرزی ویلي که د سولې عالي شورا د مشر برهان الدین ربانی د وژنې د قضیې په څېړنه کې پاکستان همکاري ونه کړي نو افغانستان به له ملګرو ملتونو مرسته وغواړي. د پاکستان پر استخباراتي ادارې امریکا تور پورې کړی دی چې د ښاغلي ربانی د حقانی شبکې سره ملاتړ کوي او د ښاغلي ربانی په وژنه کې د لاس لرلو په اړه باندې د کوټ شورا نوم اخیستل کیږي، خو پاکستان له دغه شیانو انکار کوي. دا چې افغانستان له ملګرو ملتونو د دې قضیه په څېړنه کې څنګه مرسته غوښتلی شي، صالح محمد صالح دغه پوښتنه په فرانسې کې میشت له خصوصي له حقوقي کارپور ډاکټر روستار ترکی څخه کړی ده.
افغانستان حق لري چې په دغه برخه کې د ملګرو ملتونو د مرسته وغواړي، خو منتها باید نړیوال نظامي ایتلاف د افغانستان حکومت سره په دغه برخه کې همکاري وکړي، د دې دپاره چې که مثلا د تحقیق یو کمیسیون جوړ کړي یا وروسته د هغه نه چې تحقیق بشپړه شو بالاخره ځانګړې محکمه جوړ کړي. دغه ټول مسائل د امنیت شورا په صلاحیت کې ده او په امنیت شورا کې هغه هیوادونه چې همتاخوس د افغانستان په دننه په جګړه لګیا ده غړیتوب لري.
یعنی دغه مسله باید اول د امنیت شورا لخوا تصویب سي وروسته بیا اقدامات کېدلی سي.
نه، د کابل حکومت کولی شي چې نه وخت په دغه برخه که پلاس که وقتی، اما دقا نوخت باید ده نریوال نظامی اطلاف ده موافقت بر بنسد بندی ولالوی ده پاره چه دقا موضوع پیچل سیاسی الخون هم لری چه دیر اعتمال داری چه سهل ده چه ده کابل حکومت نوخت پلاس که وقتی، اما ده نریوال نظامی اطلاف همکاری ورسرنوی قضیه یا دعوا کوم نتیجه ته ونه رسید.
نو تاسو یادونه وکړه چې زیات مرسته نړیوال ائتلاف کولی سي، مثلا نړیوال ائتلاف په دې برخه کې څه کولی سي، اسناد برابر کی استاذ په نظر او کیا ځین نور حقوقي مراحل چې هغه طی کړي؟
نړیوال د سامي ائتلاف د خپل استخباراتي شبکو له لارې چې په افغانستان کې او د افغانستان د باندې په سیمه کې په کافي اندازه فعال دی، کولی شي چې په دغه برخه کې معلومات او اطلاعات راغونډ کړي او بالاخره دوسیه کله چې بشپړه شو دوسیه ملګرو ملتونو ته وړاندې کیږي او د ملګرو ملتونو ځانګړې ارګان چې په دغه برخه کې تصمیم نیسي چې باید د قضیې تعقیب نړیوال اختصاصي محکمې جوړېدو ته په مرحله ورسېږي. دغه ټول نړیوال نظامي اعتراف همکاري ته ضرورت لري، که دغه همکاري د افغانستان د حکومت سره نه وي زه ګمان نه کوم چې د افغانستان حکومت دا وا کوم نتیجې ته ورسی.
ډاکټر روستار ترکه یو حقوقي کارپو چې په دې اړه د سالم احمد صالح سره خبرې کولې او توضیح ورته ورکوله چې څنګه افغانستان کولای شي چې که پاکستان ورسره همکاري ونه کړي نو ملګرو ملتونو ته لاړ شي او د حقانی شبکې په اړه او د ربانی د وژنې په اړه ورسره ورنمرسته وغواړي. په پیښور کې دا مهال 2:30 بجې کېدونکې دي او بوریوال کاکړ سټوډیو ته راغلی دی. له هغه به د خبرونو سرټکی واورو.
نیټو وای د حقانی شبکې نیول سوی کومندان حاجی ملی خان په افغانستان او پاکستان کې مرکزونه جوړ کړي وو. د افغانستان د پکتیا ولایت مرکز ګردیز اړوند د ابراهیم خیلو په سیمه کې د ملی اردو نه تانه سرتیری د سړک د غاړې د بمی چاودنې پر مهال وژل شوی دی. په سواد کې د امن د کمیټې مشر ادریس خان د نامعلوم وسلوالو په برید کې ژوبل شوی او خو ساتونکی وژل شوی دی. امریکا خبرداری ورکړی دی چې په یمن کې انوار لولوکی له وژل کېدو وروسته په نړۍ کې د دوی پر ضد د تاوتریخوالي خطر رامنځته شوی دی.
موروال کاکړو چې د دې محل خبرونه دروابرول او سم وخت شوای دی رسنۍ ته د کتنې ورزو. لومړی په پاکستان کې چې کوم اخبارونه دی هغه یې څه اداري لیکلي دی او څه موضوعات باندې خبرې کړې دي. سراج ظهیر په دې اړه دا رپورت را لېګل دی او د بیلابیلو ورسپانو له اداريو مهمه برخې راخستې دي، ژباړلې دي او په دې رپورت کې درته تیارې کړې دي.
نن مقامی ورسپانو خپل اداري په مختلفو موضوعاتو باندې لیکلي دي. د انګریزي ژبې ورسپانې ډان خپل اداریا د پاکستان او امریکې په تعلقاتو او بیانونو باندې لیکلي ده او وایي چې د 1300 راخصي د امریکې د پوځي او حکومتي مشروالۍ لخوا په پاکستان د ترهګرو د مرستو تورونه لګولې کیږي. او بیا په 13 مایک مولن خو په یو مرکه کې ویلي دي چې هغه څه ویلي دي، د هغې د یو لفظ نه هم انکار نه کوي. ادارې لیکي چې دا خبرې مایک مولن د خپل ریټایرډ کېدو نه سور زوړان دکړې دي او خبره دارا چې دې کې د هغه څه مقصد وو. حالانکه هر چا ته پدرا چې د پاکستان او امریکای د یو بل نه مغیر گزاره ګرانه ده، خو بیا هم د دې بیانونو سره یو یره خوره شوې ده. اداریا غیر کې لیکلي دي چې دې لړکی پاکستان ټول تورونه مسترد کړی دي او ټول ګوندی زغونډه کې هم پاکستان د ملکی سلامتی او د بقا لپاره د یو موټی کېدو اعلان کړی دي. خو د الزاماتو او تورونو دا لړۍ د غشان جاری و نو د تعلقاتو حقیدل ډیر ګران ښکاری. مشرق رسپان خپل داریه کلی کې چې د امریکایي د نورو چارواکو سره سره اوس امریکایي صدر باراک اوباما هم د پاکستان نه د دو مور غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې د ترهګرۍ خلاف د کاروایانو معاملې کې به د پاکستان سره د دوی رویه هغه شان وي او د لړکې به اسلام آباد باندې فشار یا دباو روان وي. اداریه لیکي چې دا وخت د پاکستان او امریکای ترمنځ کړکیچ رامنځته شوی دی، خو له پاکستان او امریکای ته په خشن معلومه ده چې په دې کې د دوانو ګټه نشته. اداریه لیکي چې پر پاکستان باندې چې د امریکای کې د حکومت تورونه لګیدلې دي په دې کې هیڅ حقیقت نشته او امریکای ته چې کومه غلط فهمیانه دي د هغه د ختمولو لپاره به پاکستان له کوټلې ګامونه پورته کول وی. اوس دا زمونږ د سفارتي او تر سهاده د پوزي مشروالي کمال دي چې هغه داسې کومه طریقه خپلوي چې پاکستان د دې مشکلاتو نه را بهر کړي او چې د نورو ازمیښتونو سره مخ نشي. اج ورسپان خپل اداري کې لیکي چې څلور ورځې وړاندې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پیښور تخپل دوره کې ویلي وو چې پیښور کې به نور غیر اعلان یا شیډنګ ختم کړی شي. اداري لیکي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د اعلان چې لو شیډنګ به ختم شي اپوټه مطلب اغسته شي، یعنی د هغې وروسته په لو شیډنګ کې نور زیاتوالی شوی دی او په 40 غنټو کې 43 غنټې لو شیډنګ کولی شي. اداري مخکې لیکي چې اعلان یا غیر اعلان یا لو شیډنګ قابو کولو لړکې پیس کو صفا صفا ویلي دي چې موږ سره د دې اختیار نشته. اداري ورپسې لیکي چې دا د صوبایي حکومت ناکامۍ ښکارونه ده ځکه چې د 43 آئینی ترمیم تر لاندې په بجلی د صوبو اختیار دی. اداري اخر کې لیکي چې تش د بیانونو په ځای حکومتي او اپوزیشن غړو لپاره کار دي چې د لړګي د صدر او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی سره د یو وفد په شکل کې کینی او په ډاګ ورته وایي چې بس ته دا مسله اوس حل کول غواړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د د امریکایي ورځپاڼې لاس انجلس په ادارې کې راغلی دی چې که د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې ختم شي نو دواړه هیوادونه به متاثره شي. بل پلو د همدې ورځپاڼې په یوه بله مقاله کې راغلی چې د پاکستان او امریکا په اړیکو کې د کړکیچ له زیاتېدو سره پاکستان چین ته نږدې کیږي، خو کارپوهان په دې اندي چې چین د امریکا ځای نشي نیولی. د دواړو مقالو مهمې برخې له اسرار عالم مومند اورو.
د ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز په ادارې کې راغلی دی د امریکا د ګډو پوځونو مشر اډمیرل مایک مولن هغه بیان چې پکې نوموړي ویلي وو حقانی ډله د پاکستان علاقار ده اوس هم په هیواد دننه او پاکستان کې د زیان سبب جوړیږي، او دا رنګ د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې ختمې شوې نو دواړه هیوادونه به متاثر شي. د مایک مولن دغه بیان په ملاتړ کې د امریکا د سینټ غړي ډینی فینسټین غوښتنه وکړه چې حقانی ډله د نړیوال ترګرو په لیست کې واچول شي. بلخوا د امریکا د سینټ یو بل غړي ویلي دي کچري پاکستان ترهګري د خپل استراتیژیک کړنلارې په توګه کاروي نو بیا باید چې امریکا پوځي قدم پورته کړي. مقاله کې راغلي دي د امریکا په پوځي او استخباراتي ټولنو کې په دې اړه ډېر لږ شکونه دي چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI د وسلوالې ډلې حقاني ملاتړ کوي. که څه هم دا خبره په ډاګه نه ده چې پاکستان څرنګه د حقاني ډلې ملاتړ کوي، خو د امریکا د ګډو پوځونو تلونکي مشر اډمیرل مایک مولن وایي پاکستان نه یوازې د حقاني ډلې ملاتړ کوي بلکې دغه ڈلا کنٹرولوی ہم نوموړي ډیر لږ ثبوتونه ورکړل، خو پوځي چارواکو ویلي دي په کابل کې د امریکا په سفارت د کندلی لخوا د برید وروستو ترلاسه شوي موبایلونه ښایي چې برید کوونکي د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI سره په رابطه کې وو. خو لیکوال وایي چې بیا هم دا خبره په تیره کې ده او چې کومه خبره په ډاګه ده هغه دا ده چې حقانی ډله د امریکا د سر دښمنه ده او په افغانستان کې د دوی د پوځونو پر ضد جنګیږي. مقاله کې وړاندې راغلی که حقانی ډله په رسمي توګه نړیواله ترګر ډله وګرځول شوه نو دې سره به کېدی شي پاکستان هم هغه هیواد وګرځي چې د ترګرو ملاتړ کوي، او بیا به امریکا د پاکستان سره خپلې مرستې بندې کړي، او دا خبره یقیني ده چې پاکستان به د ترګرۍ پر ضد جنګ کې د امریکا سره خپله همکاري بند کړي. د دې ترڅنګ دې سره به هغه امیدونه هم له منځه ولاړ شي چې ګینې حقانی ډله به د افغان دولت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې خپل کردار ولوبوي. دغه رنګ د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو خرابېدو له وجې د پاکستان د لارې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته د سامان سپلای هم بندېدای شي. بلخوا د ورځپاڼې لاس انجلس ټایمز په یو مقاله کې راغلی دی څومره چې د پاکستان او امریکا ترمنځ په اړیکو کې خرابوالی راځي همرا پاکستان چین ته نږدې کیږي. همداراز کله چې د امریکا د ګډو پوځونو تلونکي مشر اډمیرل مایک مولن تور ولګوو چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په افغانستان کې د امریکا پر اهدافو بریدونو کې د حقانی ډلې مرسته کړې وه، نو د دې بیان څو ورځې وروسته د چین مرستیال وزیر اعظم مینګ جان جو اسلام آباد ته راورسېدو. نوموړي پاکستانی چارواکو ته د خبرې باور ورکړو چې چین به د پاکستان د خپلواکۍ په دفاع کې د اسلام آباد د هلو ځلو ملاتړ کوي، خو کارپوهان په دې عقیده دي چې چین د امریکا ذهن نشي نیولې. همدارنګ چین پاکستان لره په پوځي او اقتصادي برخه کې د ارباو ډالرو مرسته نشي ورکولې. په اخره کې مقاله لیکونکي په لاهور کې د دفاعي چارو کارپوه حسن عسکري د خلیلي کې کچري پاکستان دا سوچ کوي چې چین به د امریکا ځای ونیسي نو دا د پاکستان غلطه اندازه ده. نوموړی زیاتوي چین کله هم د امریکا ځای نشي نیولې او چین هم دا خبره منلې ده.
تاسو مشال راډیو ته غوږیست 12 بجې او 10 دقیقې دی په پیښور کې. یو کس چې ادعا کوي د قذافی ویان موسی ابراهیم دی له یو ټلویزیون سره په مرکه کې د مؤمر قذافی د مخالفو ځواکونو لوري خپل نیونه رد کړی ده. پرون د قذافی پر پلرنی خار سرت نورې حمله هم وشوې او مخالف جنگیالي وایي چې دوی زیات پرمختګونه درلودل. بلخوا په لیبیا کې د الکو ضد په سلګونو توغندي لا درک دي. د مسلې دعوی را پیدا کړی ده چې د الوتکو ضد دغه توغندي چیرته تللی دي، چا وړی دي او د چا په لاس کې دي. سالی محمد سالی د نړیوالو خبری اژانسونو په حواله دا رپورټ جوړ کړی دی.
یو تن چې ادعا کوي د لیبیا د پخواني ولسمشر مامر القذافي ویان موسی ابراهیم دی پرون هغه اوازې رد کړې چې ګواکې دی د نوي رژیم د ځواکونو لخوا د قذافي له پلرني ټاټوبي سرت شاس څخه د باندې نیول سوی دی. دغه کس د سوریې له یو ټلویزیون سره په ټلیفوني مرکه کې ویل دغه معلومات غلط دي او حقیقت نه منعکسوي. د لیبیا د ملي انتقالي شورا قومندانانو د پنجشنبې په ورځ وویل موسی ابراهیم هغه وخت نیول سوی چې په یوه موټر کې له سرت شار څخه د وتلو په حال کې وو. په راپور کې ویل سوي چې موسی ابراهیم د ښځو غوندې کالي اغوستي وو، خو په بله ورځ په مصراتا کې د ملي انتقالي شورا پوځي څانګې وویل چې دوی د ابراهیم نیونه نسي تاییدولی. د لیبیا پر سرت شار د جګړو لړۍ پرون هم روانه وه. د قذافی د پلرنی ټټوبې سرت پلار او کوڅو کې د قذافی د پلوي زوکونو او مخالفانو ترمنځ جګړه وسواله سیمې څخه ولسی خلک د وټلو په حال کې وو. د مخالفانو لوي پلوي ټلویزیون سره په خبرو کې د سرت د سیمایي شورا غړي محمد ال راما شول د سرت له خصيزه برخې څخه زیات ځای استوګن د جګړو لقبل په وټلو دي. د مخالفانو ملي انتقالي شورا اټکل کوي چې په دې ساحلي شهر کې د قذافی شاوخوا 15000 جنگلیستا. مخالفانو پرون ادعا وکړه چې سرت کې ځینې پرمختګونه درلودل. د قذافی د زوی السعدي په مشرۍ د یوې لوا ځینې برخې نیولې دي. د لیبیا د ملي انتقالي شورا له لوري د جوړ شوي موقت حکومت یو پوځي مقام جنرال محمد عدیوي د بې واکه سوي مشر مامن القذافی د ځواکونو اړوند نږدې 15000 د الوتکو ضد توغندي لا درک دي. عدیا پرون وویل د قذافی رژیم اس ای ام و ډوله 40000 ګرځنده میزایل سره راغونډ کړي وو. اکثره یې کارول سوي ویجړ یا هم زموږ له واک څخه بهر دي. دغه پوځي چارواکي وویل د دغه توغندیو نږدې 15000 لا هم ورک دي او له بده مرغه شاید ځینې توغندي له لیبیا بهر غلطو کسانو ته په لاس ورغلي وي. انتقالي شورا وایي چې د دغه ګرځنده میزایلو 15000 یې موندلې دي او په نورو پسې لاټه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د لیبیا له نیمې مشرتابه سره د قذافی اړوند د وسلو د زیرمتونونو د خوندي کولو لپاره له نږدې کار کوي. د قذافی د رژیم له لوري پر خلکو د وسلو د ویش مسلې د وسلو او مهماتو د زیرمتونونو په باب د اندېښنې پیدا کړې چې کېدای سي ځینې دغه وسلې او مهمات القاعده ډلې، القاعده شبکې او نورو سختریزو ډلو ته په لاس ورسي.
دا مشال ریډیو ده.
په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې امنیتی سرتیرو یو موټر نیول دی چې پکې 2.5 کیلوګرامه چاودیدونکي توکي پراته ول. یو سرتیری مشال راډیو ته ویلي چې پر دې مهال یو کس هم نیول دی چې افغان دی خو په افغانستان کې د دې کس سیمه نه ده خودلې. نور تفصیل د مشال راډیو خبریال فرهاد شینوار راکوي.
د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې د جمرود په تخته بیگ چک پوستا باندې د یو ګاډی نه 2.5 کیلو بارود، یو لاسی بم او زر متر وایر یا د بجلی نری تارونه ترلاسه کړي دي. د دوی په وینا دغه ګاډی د شاکه سیمې نه جمرود په طرف را روان و چې ونیول شو. دوی وایي چې د دغه ګاډی ډرایور چې تعلق یې د افغانستان سره خودل کیږي هم نیول شوی دی. د بارودو نه ډک دغه ګاډی د نیولو په حق لباندې د جمرود پولیټیکل تحصیلدار شکیل خان مشال ریډیو ته وایي
دا خو مونږ ته د خپل پی سی بتلاوه پی خبر اتلاوه هغې نه پس مونږ خپل چکم چک پوسټ یې هغه هم الرټ کړل. بیا څه سات پس چکم دی نو مونږ ته تخته بیک چک پوسټ نه اطلاع راغله چې ګاډی چکم دی هغه چکم ستاسو اطلاو هغه دغه شوی نیولې شوی دی. اسی بیا دلته مونږ راوستله سیم واغېسته پکې 250 کې جی بارود دی او دا نور ډیټونیټر وغیره ټول پکې پراته دي. ګاډی کې یو ملزم مونږ نیولې دی افغانستان دی او هغه سره په جیل کې دی.
دوی زیاته کړه چې د بارودو د نیولو سره په جمرود کې د ترګرۍ هڅه شنډه کړې ده او په دې حق لې د نیول شوي تن نه پلټنې پیل کړې دي. دوی وایي چې د تیر روزي په میاشت کې هم د جمعې د نمانځه په مهال د جمرود په غونډي سیمه کې په یو جماعت کې ځانمرګې برید شوی و چې ګڼ شمېر خلکو ته یې مرجوب لا اړولې وه او د هغې وروسته یې په دې سیمه کې تلاشي سخته کړې ده. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د خیبر پختونخوا په بنو کې د قبایلی سیمو لپاره پر قانون اف سی آر او په دې سیمو کې د سیاسي ګوندونو د فعالیت په اړه پراوستل شوی اصلاحاتو خبري شوې دي. د غونډې ګډونوال چې له قبایلی سیمې شمالي وزیرستان او نیمه قبایلی سیمو راغلي ول وایي د حکومت اصلاحاتي ګامونه خوښ دي او اوس په خلکو کې هم د خپلو حقونو لپاره شور راغلی دی. د غونډې نور حال په بنو کې د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
نن د ضلع بنو په یو مقامی هوټل کې د غیر سرکاري تنظیم کمیونټي موټیویشن اینڈ ډیولپمنټ ارګنایزیشن لاړخه یو غونډه وشوه چې پکې د شمالي وزیرستان او نیم قبایلی سیمو نه خلک رابلل شوي وو چې په اف سی آر قانون کې د اصلاحاتو او قبایلی سیمو ته د سیاسي ګوندونو ازادۍ په اړه د خلکو بیلابیلې رائے معلومې کړې. د شمالي وزیرستان ایجنسی نه نماینده عمر سلیم وو چې د پاکستان صدر اعظم لاړخه په اف سی آر قانون کې اصلاحات نه دي شوي کوم چې په کار وو، خو بیا هم دا یو ښه ګام ګڼي.
ترمیم خو چې د کیم ایس پرزیدنت وکړل دا خو چې کیم زیډ ایف سی آر و چې انګریز جوړ کړو دا خو پانه خطرناک دي. میږ چې کیم مجرم به ونیول شو یا چا به څه جرم کړو هغه په سپریم کورټ آف پاکستان شي یا هغې شي به د اپیل نه شو کړی خو کمشنر ته به کړی شو. خو دا چې د دې کیم دلته دغه جوړ کړو چې یاره توسې ته به جج وي هغې ته به توسې ته به د اپیل حق حاصل وي هغه د دې یو خپل سړی وي د پولیټیکل یا اسټبلیشمنټ نه یا د بیوروکریسی نه وي پولیټیکل اډمنستریشن دا نه وړي چې دلته میش د راج ختم شي میشه د کیمی مزیدی دا ختم شي. او زوین چې ډیر چینجز به دا روشي مختلف پالټۍ روشي اب یو خپل منشور روري یو خپل منډیټ به روري زوین چې دا ډیر ښه چي د پازیټیو چي.
د نیم قبایلی سیمه اوسیدونکو فخر نشاد بابر وای چې قبایلی سیمو کې کوم مشکلات زیاتی خو د غرنګ سماجی غونډو نه به پر اتلونکو کې رو رو مثبت تبدیلی هم راشي.
مشکلات زیات دي په فټل ول باندې ها کا پولیټیکل ایجنډ کې نور مختلف حل کې پرابلم جوړوي خو بیا هم د دې ډایلاګ نه د دې ډیسکشن نه مشته دا ملمیږي چې ان شاء الله ارتین کې وخت دی په خلک سره انتهایی زیات اویرنس غولای دی او خلک غوړي چې د خپل علاقې د ډیولپمنت پر اچار وکي او چې د کیم اصلاحات وشو دا هم بنیادی یو بیسک یونټ دی چې ان شاء الله یو سوشل ګیدرینګ به راشي د یو ډیر ښه امپیکټ وي چې کیم اصلاحات شوي دي دا هغه قسم اصلاحات خوندي دي چې کیم پچار وي خو بیا هم ان شاء الله عوام دا وی چې دا یو بنیادی سټیپ پوشو نو ان شاء الله وخت خپل سره سره دا شای مخشلور شي او ډیر फायदा وکي علاقې د پر پیس او سکیورټی د پر بهترین چارو شي علاقې د پر
د شمالي وزیرستان ایجنسی میر علی ناراغله ډاکټر شیر ایوب وی چې اف سی آر قانون کې کم اصلاحات شوي تمالری چې پر روان وخت کې به نورې مثبت تبدیلی هم راشي.
میشکا بیل داسې چې لکه د نن چې غونډه وشوه داسې چې میز ارغونډېږي او په مسله باندې چې کومه مسله دي پابند سوچ کې هاور کې امیز مسله به حل کېږي وزیرستان ته او میشتا چې کوم حکومت دیتا ټوله ته پیدادو دو په دې باندې میز هاور کې راهېږي کوم د میز اصلاحات وشول په اصلاحات سره د اف سی آر سره تبدیلی وشول دا غوړې ورې میشته دغه نه فائدو وخلي دغه نه مستفی کېږي او دا مضبوطوي او دا مخشه چې کومه کنه میز یو ځای ترسوي.
د کمیونټی موټیویشن اینڈ ډیولپمنټ ارګنایزیشن د دې غونډې مشر منیر خان د پروګرام مقصد په اړه مشال ریډیو ته وویل
دا اوس موږ کوم سلسله د فوکس ګروپ ډیسکشن شروع کړی دا اوپینین غشتو د قبایلو نه چې قبایلو کې څونه خلک دي کای کې یوت ته اکټیویست دي وکیلان دي مشران دي دا ټول نو دا سلور د سلسله کې سلور موږ کړی دی یو په خبر کې یو اسلام آباد کې یو ډی خان کې نن بنو کې شو نو دا تجاویز د دې فائدہ ودایي کې څوک عمل کول غواړي او نوې مخ کې نور اصلاحات کول غواړي یا د قبایلو هغه کوم احساسات او معلومات غواړي نو مخکې نه متجاوز موجودي چې مونږ د قبایلو تجاوز دی هغه مونږ واخلو مخکې پالیسی میکرز ته وړاندې
په غونډه کې شریک خلک دا نظر لري چې کا اف سی آر او سیاسي ګوندونو ازادۍ په اړه اصلاحات نه دي شوي کوم چې د قبایلي سیمو د خلکو ضرورت وو خو اوس خلک باشعوره دي او پر اتلونکي کې به دوی هغه ټول حقوق ترلاسه کوي کوم چې د دوی سیاسي او آئینی حق دی. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
د پاکستان د انګریزي ژبې پروسپانی ډیلی ټایمز کې لیکوال او کارپوه فرحت تاج د پاکستان د ټولو ګوندونو په غونډه مقاله لیکلې ده. نوموړي لیکي په دې غونډه کې د اسټابلیشمنت پلوه ګوندونو غلبه وه خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي او د پاکستان مسلم لیگ مشر نواز شریف پکې خپل دریز ټولو ته څرګند کړ او باید په دې خبرې دوی وستایل شي. فرحتاج لیکي په افغان پلازمینه کابل کې د امریکا پر سفارت د حقانی اورپکی شبکې لخوا تر برید وروسته پاکستان تر زخت فشار لاندې راغی. د لیکوالې په خبره امریکا پاکستان ته د حمله پټ غواخونه هم وکړل ځکه چې دوی له حقانی اورپکی ډلې سره اړیکې لري چې په پاکستان کې اډې لري. د پاکستان پوز چې د افغانستان په اړه د بهرنیو چارو د تګلارې مسول دی د امریکا بیانونه یې رد کړل خو بیا هم د هیواد ملکی سیاسي مشرتابه د دې اړتیا محسوسه کړه چې پر خپل دریز ودرېږي او د امریکا فشار ور متوازن کړي. د لیکوالې خبره همدا لاملو چې ټولو ګوندونو غونډه وشوه. فرحت تاج په ډیلی ټایمز ورسپانې کې لیکلي تر غونډې وروسته منل شوی پریکړه لیک لدی زیات څنخ کاری لکه د پاکستان د پوز د عامه اړیکو آی اس پی آر له دفتر خپور شوی بیان. په دې پریکړه لیک کې په پا پاکستان کې د ترهګرو د پټنځایونو په حواله هیڅ شی نه دی لیکل شوی. دا پټنځایونه نه یوازې امریکا په ګوته کړي بلکې په پاکستان کې دننه یې ډیر خلک هم په ګوته کوي. فرحت تاج لیکي په پریکړه لیک کې یوه مهمه خبره دا ده چې پاکستان باید په قبایلي سیمو کې له خپلو خلکو سره د سولې خبرې پیل پیل کړي. د نوموړي په لیکنه کې راغلي دا خبرې هم هغه تکراری دریض دی چې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان یې ورکوي او تل دا وخی چې طالبان او پښتانه له یو بل بیل نه بلکې یو قسم نمونه دي، یا که په نورو الفاظو کې وویل شي نو پښتانه طالبان دي. لیکوال لیکي په پریکړه لیک کې د دې خبرې شاملول څه دلیل لري چې د پاکستان مسلم لیگ مشر نواز شریف د ټولو ګوندونو د غونډې پر مهال له پوځي مشرانو پوښتنه وکړه چې باید داسې یوه وجه وي چې ولې ټوله نړۍ پاکستان د ترهګرۍ لپاره پړ بولی. فرحت تاج لیکي دا خبره د جنرالانو له ترهګرو سازمانونو سره د تړاو خواته مستقیمه اشاره ده. د ډیلی ټایمز ورځپاڼې په دې مقاله کې راغلي دا ډیره حیرانوونکې خبره ده چې د تحریک انصاف د مشر دریز په پریکړه لیک کې راغی، خو په دې متن کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د مشر محمود خان دریز نه دی شامل کړل شوی. لیکوال لیکي د ټولو ګوندونو د غونډې پر مهال محمود خان سګزي د پاکستان د استخباراتو د ادارې ISI مشر جنرال احمد شجاع پاشا ته وویل که ISI په افغانستان کې د ترهګرۍ ملاتړ ودروي نو په یوه میاشت کې به هلته سوله راشي. نوموړي لیکي د تحریک انصاف په مقابل کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند په سینټ کې استازیتوب لري او دا ګوند له اوږدې مودې راهیسې دا دریز لري چې ISI په افغانستان او قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ لپاره ذمہواره ده. دا ډیره حیرانوونکې خبره ده چې د ټولو ګوندونو په رضایت منل شوی پریکړه لیک د پښتونخوا ملي عوامي ګوند دریز نه لري. فرحت تاج لیکي دواړه نواز شریف او محمود خان سګزی باید خپلو کارونو لپاره وستایل شي او دا چې د دې دواړو مشرانو دریز نه شاملول د ټولو ګوندونو په بشپړ رضایت ته منظور کړل شوی پریکړه لیک په اړه پښتنې پیدا کوي. نوموړي لیکي د پښتون ملتپالو د یوه بل ګوند عوامینه شل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان هغه دریز چې له اوږدې مودې خپلوي او دا ځل یې د ټولو ګوندونو په غونډه کې خپل نه کړ دا حیرانوونکې خبره ده. د سپتمبر په 3 عوامینه شل ګوند په خپل یوه بیان کې ویلي ول چې د امریکا لخوا پاکستان ته په ګواښونو اندېښنه څرګندوي. دې ګوند غږ کړی و چې د پاکستان حکومت باید ټولې هڅې وکړي چې ترهګرې ډلې ختمې کړي او پر پاکستاني خاوره دوی ته د سامان ورکولو او انفراسټرکچر ورکولو نظام هم باید ختم کړل شي. لیکوال لیکي عوامینه شل ګوند پر افغان تګلارې خپل پخوانی دریز ور نه کړ او په خاموشۍ یې د اسټابلیشمنت له نظر سره سلا وکړه. فرحت تاج لیکي دا خبره خلک حیرانوي چې د عوامینه شل ګوند اصلي دریز د پاکستان او امریکا د کړکیچ او د حقانی د طالبانو په اړه څه دی. دې ګوند د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې د سلګونو کارکوونکو وینه ورکړې ده او باید دا جرأت ولري چې په سپینه توګه د ټولو مخې ته دا واضح کړي چې د ټولو ګوندونو د غونډې پریکړه لیک که د دوی د ګوند بیان د دوی اصلي دریز دی. فرحت تاج لیکي دواړه محمود خان سګزی او اسفندیار ولی خان باید دا واضح کړي چې په قبایلي سیمو کې د سولې د خبرو ذکر چې په پریکړه لیک کې شوی دی دوی یې څنګه منلی شي. آیا دوی ته نه ده معلومه چې په قبایلي سیمو کې اورپکی پنجابي طالبان او نړیوال ترهګر دي چې لال قاعده سره تړاو لري؟ آیا دوی له دې نه دي خبر چې ISI نه دا چې قبایلي خلکو دا ترهګر قبایلي سیمو ته راوستي دي؟ فرحت تاج زیاتوي دې دواړو ملتپالو مشرانو باید په پریکړه لیک کې د داسې گمراه کوونکي بیان لپاره لټول ګوندیزې غونډې پریکون اعلان کړی وای.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پس د ډیسټریکټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ
لکه څنګه چې مو په دغه اعلان کې واوریدل د مشال مرکه نن خپریږي او نن د یو نامتو شاعر غازی سیال سره خبرې شوې دي. نو د مرکې ته په انتظار وسی په بل خبرونه کې به دا مرکه تاسو واوري. ملګرو ملتونو ویلي د پاکستان په سیلاب ځپلو سیمو کې د خوراک څخه سامان او د دارو درمل تیرای په ختمېدو دي او باید له دې هیواد سره نورې مرستې وشي. د روان کال پر مهال په سند کې سیلاونو د ملګرو ملتونو له وینا سره سم له 15 اتیا لکه زیات کسان ځپلي دي. نور حال د مشال رادیو خبریال شاهین بونیره راکوي.
ملګرو ملتونو خبرداري ورکړې ده چې د سیلاب ځپلي خلکو لپاره راغلي وسایل په ختمېدو دي او که نور وسایل لکه خوراک دوایانې او پاکې اوبه نه وي نو د څه د پاسه 2.5 میلیون خلکو ژوند د خطر سره مخ کېدی شي. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر ټیمو پکالا ویلي سیلابونو 415 کسان وجلي، 1.8 میلیون یې بېکور کړي او د 1 میلیون نه ډېر کورونه یې زیانمن کړي دي. ملګرو ملتونو زیاته کړې د پاکستان په جنوبي برخو کې 2.5 میلیون خلک د سکلو پاکو اوبو او د ګنده اوبو د وستو نظام ته سمدستي اړتیا لري. او که چرې د مرستو د هلو زلو لپاره نورې پنګې ور نکړي شي نو سیلاب ځپلي خلک به بغیر د سرپنا پاکو اوبو خوراک او دوایانو په ژوند تیرولو مجبور شي. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د دوی سره موجوده پنګې به را روانه میاشت ختم شي. د ملګرو ملتونو لخوا خواش شوی دی چې د دغه خلکو د مرستو لپاره باید زر تر زره د نورو وسایلو بندوبست شي. ملګرو ملتونو ویلي چې روانو سیلابونو د تیر کال د سیلابونو نه د ځپل شویو خلکو ستونزې نورې هم ډېرې کړې دي او هغوی یې د یو شمېر ننګونو سره مخ کړي دي.
تازه شاهین بنیری په رپورټ کې واوریدل چې ملګرو ملتونو ویلي د پاکستان په سند صوبې کې سیلابونو د غوس چې راغلي دوه میاشتې مخکې د سیلابونو 1.8 میلیونه خلک بې کوره کړي دي او 1 میلیونه کورونه چې دي هغه اغیزمن کړي دي. دا خبره ملګرو ملتونو کړې ده. ملګرو ملتونو دا هم ویلي دي چې د دغه هیواد سره د نور مرسته وشي ځکه دارو درمل او د خوراک څښاک شیان په دغه بې کوره شویو او ځپل شویو کسانو لپاره تیری په ختمېدو دي.
زمونگ دا ویب پانے ایڈرس تے
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM
او وسم د خبری سات ورستای رپورت چې کلتوري رپورت دی په تیر مهال کې په کلیوالو سیمو کې د موسیقي بانډارونه کېدل چې وس ډیر کم کیږي. د افغانستان د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د موسیقي یو بانډار شوی دی چې د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد هم ورغلی وو او دا رپورت یې جوړ کړی دی چې د نامتو سندرغاړي استاد منور د زوی په غږ پیلېږي.
سو پالنگ بدی دا ہسی درخت
دا آواز د مرحوم استاد منور نه دی چې د رادیو افغانستان په سټوډیو کې ریکارډ کړی وو او د خوشحال بابا دی غزل ته یې ابدي خپلا ور بخلی و، بلکې دا د استاد منور مشر زوی معلم رضوان منور دی چې د جلال آباد خار ملنګ جان واټ ته سیرمه په یوه بالاخانه کې چرته چې د موسیقۍ سره تړلی د بیلابیلو ډلو ډیری جوړې دي. رضوان منور د استاد منور مینوالو ته د هغه له هنجری راوتی سندرې وایي. د سندرغاړو دا ډیری چې د وګن بازار په چت جوړې شوې دي. هر وخت ری د موسیقۍ د سر او لید داسې جانانه ترنګونه تر غوږو کیږي چې د موسیقۍ د هنر د هر بازو قلروي ګامونه ټکنی کوي. یو تن شاعر او لیکوال اسد الله اسد چې کابو د شلو کلونو رئیس بلغاریا کې ژوند کوي وایي چې په زلمیتوب کې پړومبي ځل یو پرمایش استاد منور ته کړی وو او اوس چې وطن ته په سفر راغلی ده ته یې وکړ.
ما د غزل چې اوس خوشحال بابا ویلا ما ته ډیره په زړه پورې وه.
پخوا به ستار منگے او یا هم تبلا و رباب د کلو د حجرو خایست زوانانو به پرت لخادی د کلیوالی موسیقی بندرونه جوړول. خو په افغانستان کې د تیر سو کلونو جنگونو او د بیلابیلو دورو حکومتونو د حجرو د خایست یا منځ وړې او یا یې هم ډیر پیکه کړی دی. همدې خبرې ته د موسیقۍ یو تن مینوال اشاره کوي.
زه رفیع الله د بیسودو د کلي اوسیدونکی یم. دلته زموږ بیسودو کې دا وادونو او د سرکلې وختونو کې یا چې ماشومانو سنتي وکیدله پخوا به دلته ډیر خلک داسې کور کلو کې به دا محفل نه به جوړول. زموږ بیسود لږ داسې سوړ پوړ غوندې سره چې ملنګ جان بابا یو غټ شاعر وو باید چې دا رسم رواج ډیر وخت پورې دوام لرلی، خو متاسفانه چې دا اوس نشته.
د سندرغاړو دی او دی ته ورته نورو دیرو ته د ښار سره لنیګدی کلو څخه ځوانان په دې خاطر ورزي چې د موسیقۍ د اورېدو تند په ژوندۍ بڼه ماته کړي. دوه تنه مشال ریډیو ته وایي.
زه ځلمی واخی دیارم د خوی ولسوالۍ اوسیدونکی او کلو کې وس چې په خاله څنګه وجري مجلس او پروګرامونه به خلکو کول کنه اوس هغه شان نشته. د معلم صاحب سره ګپ شپ لرو بس دې ترازو موسیقي او یوازینی هم معلم صاحب دی چې بس غزل وایو. غزل زما ډیر خوښي.
ما نوم د جاوید زه د سخرود ولسوالۍ د دیوالۍ د کلیمه زما رضوان استاد سندری ډیر زیات خوښ دی او زه پخوا چې زمونږ ډیری مجلس په کلو بانډو کې کېدی اوس نه کېږي. مونږ اوس دلته راځو لکه رضوان استاد ډېرې ته اوس دلته راته لږ څه مجلس جوړ کړي اوس حجرې مجلس ډېر زموږ خوښ
دا چې د موسیقۍ خاص مینوال د یو هنرمند سندرغاړي د اورېدو په خاطر د هغوی ډېرو ته ورځي د سندرغاړو په پند څومره اغېزه کوي دا پښتنه معلم رضوان منور دا رنګ ځوابوي.
دغه نوی کل د نوې موسیقۍ ته رشد ورکړي دا دوی خپل کار دی خو زه د دې سره ملګرتیا نه کوم ځکه چې دا د دې ټولنې توهین دی، د دې کلتور توهین دی، د دې فرهنګ توهین دی، د شاعرانو توهین دی، د دې ملک توهین دی او تهدید دی. دا خپل شاعران سندرغاړي خپل کلتور او فرهنګ او خپل ملک تهدید دی د موسیقۍ په لحاظ باندې. د پردی موسیقۍ ته ډېر لیواله دي، بیخي پردي حرکتونه پکې ډېر زر ځای نیسي او ډېر زر پرې تاثیر کوي. نو دلته دا هنرمند هغه چې راځي د هنر مینوال زما د خدای بخیل وخت پلار د آواز مینوال نو هغې ته زلته روبایي غزل چاربیت او داستان وایم او یو څه د هغې تنده خړوب شي یو څه زما زړه ته شي.
دی زیاتوي چې اوس د کلو د حجرو او دیرو په ځای خلک خپل ودونه د ښار په هوټلونو کې کوي نو ځکه یې د اصلي موسیقۍ خوند او رنګ پیکه کړی دی. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال
آباد. گنی دے داد غشنڈوخ کلول سمو پپالنگ بدیدا ہسی درخت سو گنی دے داد غشنڈوخ کلول سمو پپالنگ بدیدا ہسی درخت سو